دو مشاد ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه می ومنه. زه بشیر گواخم او تاسو ته د مشاد ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. له 12 تر 12 پورې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو مو خبر ساتو. په شمالي وزیرستان کې د سپین وام واقع چې ده پیښه چې د هغې باندې زموږ ډېرو اوریدونکو دلچسپي ښودلې وه او پوښتنې یې کړې وې. د هغې په اړه باندې تاسو رپورټ اورېدلی شئ. نور رپورټونه هم شته وي او په باقي پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیز پروګرامونه اورئ. لومړی به د دې خبرونه تاسو ته ګلایز وو.
قدرمن ملکو لومړی د خبرونو اثر ټکی. د شمالي بلوچستان سپین وام کې اوسیدونکو د هدفي وژنو ضد احتجاجي ناسته ځنډولې. افغان حکومت د سولې ټولې هلې ځلې ودرولې دي او امریکا وایي په سعودي عرب کې د ډرون الوتکو تر شا ایران لاس لري. د شمالي بلوچستان په تحصیل وام کې د مشرانو او چارواکو ترمنځ د جرګې وروسته د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي ناسته ځنډول شوې ده. د سیمې یو مشر او پخوانی اسمبلی غړی محمد نذیر نن مشال اړتیا ویل چې د خبرو اترو د لارې به دا مسله حل کړي او احتجاجي ناسته د ستمبر تر 15 پورې ځنډول شوې ده.
نور داتې وپیر دی بیا نو دا خلکو اتې پریشان دی کرینې رنګ شوي دي نقصانات یې شوي دي نو دا خلکو ذهني بیمارون شي.
د شمالي بلوچستان په سپین وام کې خلکو د سپتمبر په 14 د هغو دوو رونو مړي د احتجاج په توګه د سپین وام په چوک کې د سبخ لپاره ایښي وو چې یو ورځ مخکې په هدفي وژنې کې وژل شوي وو. قدر ملکو تاسو ویم چې سه تکنیکي د ستونزې له وجې تاسو زموږ د خبرونو میوزیک وانه ورېدو. خبرونه ته دوام ورکو. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیه د حکومت لخوا د هغه زده کوونکو فیسونو نه ورکولو پر ضد د 3 ورځو د احتجاج اعلان کړی چې په شخصي سکولونو کې داخل کړل شوي وو. د اتحادیه غړو پرون په پیښور په سلب کې خبري غونډې ته ویل حکومت د یو پروګرام لاندې 10,000 نه زیات ماشومان په شخصي سکولونو کې داخل کړي وو، خو حکومت د هغو کسانو فیسونه تر اوسه پورې نه دي ورکړي چې له وجې سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. د اتحادیه مشر ظفر اقبال بیګا مشر اړتیا ویل چې د سپتمبر 19 نه احتجاج پیلوي. چارواکو د شخصي سکولونو د اتحادیه ته احتجاج په اړه خبرګون نه دی خودلې. خود دې مخ کې ویلی وو چې په دې معاملہ کې د درغلې او لوجې د ستونزې رامنځته شوې ده. د خبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وای وزیر اعظم عمران خان به د تورخم دروازې 4 ساعته رسمي پرانسته د سپتمبر په 13 کوي. ټاکل شوی و چې د سپتمبر په 14 وزیر اعظم دا پرانسته کړی وای، خو د اطلاعات صوبایي وزیر بیګا مشوره لته ویل چې ځینو مصرفیاتو له وجې داسې ونه شول. بلخوا د تورخم خاروال راحت ګل زیارمل بیګا مشوره لته ویل چې دوی خپلې تیاریانې مکملې کړې دي.
دی غاړی ته کسٹم یا د ګمرک مامورین د شپې هم کار کوي. هیڅ قسم تجارتي لارې مونږ کوښښ کوو چې په تورخم کې لا غاړی نه راوړي چې دلته پاتې نشي. د لارې امنیت هم الحمدلله ښه دی، نو لارې مونږ تورخم کې نه یې سارو.
دا دریم ځل دی چې د پاکستان وزیر اعظم لخوا د تورخم لارې رسمي پرانسته ځنډول کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت وزارت وای په صوبې کې د ډینګي ناروغانو شمیر تر زرو زیات شوی دی. د صحت صوبایي وزارت وایان سید بلال حسین پر مشال رته ویل د ډینګي ماشو د ختمولو لپاره دوا پاشي روانه ده. د زیاته کړه چې د سپتمبر تر 14 نیټې پورې په ټولو صوبه کې نږدې 1,000 کسان پر ډینګي ناروغي اخته شوي دي. په دې کې د زیاتو ناروغانو تعلق له پیښور سره دی. بلخوا د صوبایي اسمبلی د صحت کمیټې پر حکومت غږ کړی چې د ډینګي بیماری څخه د خلکو د ژغورلو لپاره اقدامات وکړي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ناظم العمر ورغوښتي او په بردیر کې پولیسو ته سیر په پیښه کې د 3 پاکستانی فوجیانو په وژنه یې ورته خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. د بارونو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي له افغان حکومت یې غوښتي چې د پولی ها غاړې ته فعال وسلوالو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. دا له غیر سوته چې پرون د خیبر پختونخوا بردیر په بند دره کې له ډیورن کرښې ته نږدې وسلوالو برید کې 3 پاکستانی عسکر ووژل او یو یې جوبل کړ. وسلوالو ډلې تحریک درمن پاکستان د برید ذمهواري منلې ده. د افغان حکومت په دې اړه تر اوسه پولیس نه دي ویلي، خو په پخوا وختونو کې موقف خپل کړی وو چې د دوی له خاورې پر پاکستاني پوځیانو بریدونه نه کیږي. افغان حکومت وایي د سولې په تړاو ټولې خبرې درولې دي او د طالبانو سفرونه به هیڅ بدل نه کړي. افغان حکومت ماسکو او چین ته د طالبانو د مشرانو سفرونه بې ګټې بولي او وایي دا سفرونه به د افغانستان د حکومت او د امریکې پر روسي پریکړې هیڅ اغیزه ونه کړي. د ولسمشری ماړي وایان صدیق صدیقي پرون مشال اړتوي چې د سولې لپاره یوازنی ادرس افغانان دي او نور هیوادونو ته د دې سفرونه به هیڅ ډول ګټه ونه لري. صدیقي وایي له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې تر انتخاباتو وروسته نوې حکومت کوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران تور لګولی چې په سعودي عرب کې د تیلو پر کارخانو د لس بی پایلټ الوتکو بریدونه کړي. د په خبره تهران د نړۍ د توانایي په ترسیل بې ساري برید کړی دی. ایران په لوه حوثي یغنو د سپتمبر په 14مه د سعودي عرب په ختیځ کې د تیلو پر تنصیباتو د بریدونو ذمهواري منلې وه. د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې او رویټرز خبري اجانس تر مخه له دې ځای هر ورځ 15.2 میلیونه بیرل تیل تولید کیږي چې نړۍ ته د 15% د تیلو د ترسیل اغیزمن شوی. د امریکا د بارنو چارو وزیر ټوټر پانه لیکلی داسې ثبوت نشته چې بریدونه له یمن څخه شوي وي. نوموړي د ایران ولسمشر حسن روحاني او د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم په دروغجنې سفارتکارۍ کې په لاس لرلو تورن کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دوی اوس تاییدولی شي چې د اوسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله په فوجي عملیاتو کې بدل شوی دی. سپینې ماڼۍ پرون په خپور شوي بیان کې د ولسمشر ټرمپ په حواله ویلي چې د حمزه بن لادن مرګ به د القاعده شبکې مهم فعالیتونه کمزوري کړي. رسنیو د جولای په 1 د امریکا استخباراتي سرچینو په حواله ویلي چې حمزه بن لادن مړ شوی خو په هغه وخت کې نور تفصیلات نو ورکړي. او اخري خبر د کرکټ درکو. په د بنگلاديش په ډاکا کې د کرکټ شل ورځې سیالو کې پرون افغانستان زیمبابوې ته په 28 رنزونو ماتې ورکړه. د شل ورځې سیالو کې افغانستان بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ مقابله کیږي. نن د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه ده. دا د مشالو خبرونه او وسله سراج زهیر نه د موسم حال ورو
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل پورس به په پیښور، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 24، بنو کې 28 او 25، ژوب کې 28 او 14 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو خبرونه له ګلایز څخه اوریدلو. به مو موسم حال تاسو ته زموږ همکار سره ظهیر وای په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل ورو. د شمالي وزیرستان د سپینوام خلکو احتجاجي درنا ځنډولې ده. د غلام خان پر لار تجارت کوونکي وایي د تورخم په شان دي دا لار هم څلیری شي ګنټې پرانستې پاتې شي.
غلام خان بایدر یسته گئیس پو وسته باجه بنده کلاوی جی مزدگار پا شپیش پیش نیمه باجه بنده بنده جی چو دیس گنته چو کلاوی لکه سرنگه چو ترخم کلاو
تا. در خبر پخونخوا سرکاری سکولنو بخنه غړم د خبر پښتونخوا د شخصي سکولونو اتحادیه وای حکومت دی دغه ماشومان فیسونه ورکی چې دوی سره یې داخلي کړی دي.
مکروسوی او نور مکروسکی کیږي چې زمونږه زیاتره دغه ډیپنچ دی په دې الیمنت ماشومان باندې. دا ماشومان هغه ماشومان دي چې کوم په ګلو کې بغرزي دو چا به کبړ لا غوندلو چا به مسخانه کې وسوکو چا به سوال کولو.
او په جمهوریت غګونه خبرونه کې به د همیش خلیل د کار او ژوند په اړه وره
ما ویل خبردار زمانه زمانه تو اړ ما جرم نه لیکل چې ما جرم نه لیکل چې زمانه نه درکو وی خاصه درې کال کې ما خاصه ٹھیک دی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه یو بل ونی زخبرونه هم لرو را سره اوس. اولنی رپورت ته ورشو ورودونکو د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د دوه ورونو د وژل کېدو وروسته ځایي خلکو د فاتحې لپاره یې خپل احتجاجي ناسته د څو وخت لپاره ودرولې ده. له دې ځایه د پارلمان غړي میر کلام وزیر تور پورې کړی چې دا کسان پوز وژلي خو پوز په دې اړه څه نه دي ویلي. ځایي انتظامي چارواکو ویلي چې دا پیښه د غلط فهمۍ له وجې رامنځته شوې ده او په اړه یې پلټنې کوي. دوی دغه پیښې ته د هدفي وژنې نوم ورکړی دی چې ځایي خلک په غوسه دي. عمر وزیر یې نور حال درته وایي.
چارواکي او د سیمې خلک وایي چې شمالي وزیرستان سپینوام کې د شنبې شپې د پیښې پر ضد روان لاریون یا درنا ختم کړل شوی. مشرانو پریکړه کړې چې د 15مې نیټې پورې دوی خپله فاتحه کړي. پس بعد جرګې د لارې دولت نه انصاف او تحقیقات غواړي. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی پخوانی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل
زاد دی گورنمنٹ نا دا مطالبات دی پاک آرمی نا دا مطالبات دی یو دا دی قانون ورکی شای دی پاک آر سکی تا دی کما دو تخفوز آتی لگی و انصاف تا وطا ملاو شی چی مزید دی کما دو کنا دا لشینا نلوی شی مزید میر ماندی دی بیر خواندی نو جوڑی.
دا سیمه یو مشر ملک فرید اللاوائی مشران با دا جرگی او خبر و دلار دستون زی حل و باسی خو دولت کا مزید ور تامن نشی ور کولی نو لسیمه په کډه کولو با مجبوره شي. شمالی وزیرستان سپینوام کې خلکو پرون د غدوارونو مړی د احتجاج په توګه سپینوام چوک باندې یخی وو چې د شنبه په شپه دغل تا وژل شوی ول او د دوی په وینا یو امنیتي سرتیری هم وژل شوی وو. چارواکي وایي دغل تا خپل په بیا بیا خلکو شکایت کړی وو چې د شپې مهال په وسله بار کسان ګرځي او ژوند یې لګواخ سره مخ دی. نو د چارواکو په وینا امن امان ټینګ ساتلو لپاره د شپې مهال امنیتي سرتیرو گشتی پرټی د غلطا پټو کې د یو ځایی کس تلاشی اخستلو په مهال غلط وهمي جوړه شوه چې بیا د غلطا ډزې وشوې. ځایی کس او سرتیر دواړه یو ځای ووژل شول. پس د کوره بلغړې د وژل شوی کس بل ورور د پیښې ځای ته منډه کړه چې په لاره کې د ډزو ښکار شو. چارواکي وایي په غلط وهمي کې د دواړو لورو ځاني تاوان وشو خو د دوی په وینا پلټنې به کیږي او انصاف به کړي خو بل طرف ځایي ولس دغه لزانه سره ناانصافي ګڼي او غوښتنه کړي چې آزادې پلټنې دې وشي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنیمو بجو
د سولې پر لور
پاپاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
پاپاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
پ یو بجا
هارون باچا هنري غړې
پ دونی مو بجو
د مشال مرکه
پ درینی مو بجو
ستونزه او سرکار
پ سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
پاپاوکم پینزو بجو.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خبر پښتونخوا کې د غیر سرکاري سکولونو اتحادیې مشران وایي حکومت د سرکاري سکولونو د کمی له وجې له زرو زیات زده کوونکي دوی سره داخل کړي وو خو د هغوی فیسونه یې نه دي ورکړي. د دې اتحادیې غړو په یو خبري غونډه کې ویل چې پر حکومت د یو نیم کال فیس پاتې دی چې له کبله یې دوی مظاهرې شروع کړي. چارواکو ویلي چې د دې مسلې په حلولو بوختي. غلام غوث نور تفصیل درته وایي.
د غیر سرکاري سکولونو د اتحادیې مشر فضل الله داودزی مشال ریډیو ته وویل چې د اقرا واوچر سکیم د لاندې د سکولونو نه بهر 14000 ماشومان په شخصي سکولونو کې د 2014 نه راپدې خوا داخل کړي شوي وو خو د تیر یو کال نه د زیاتې مودې راسي د سرکاري تعلیمي فاونډیشن لخوا د هر ماشوم په سر میاشتنۍ د 1500 روپو پیسونه نه دي ادا کړې شوی. فضل‌الله وایي د دې ستونزې په وجه د پښتونخوا د غیر سرکاري سکولونو مالکانو په سوات منګوره کې د 3 ورځو لپاره احتجاجي ناسته اعلان کړې ده.
دا احتجاجی درنا په 1921 تاریخ باندې د سواد کې ده او په هغه احتجاجی درنا کې بعد د ټول صوبې هغه متاثره تعلیمی ادارې هغه متاثره ماشومان او هغه متاثره اساتذه کرام هغه به هغه ځای کې موجود او د دې په شا باندې کوي اداره هغه د ووچر سیستم سره نم ده خو د دې برادرۍ سره په یووالي په صورت کې دا ټول خلک چې دا وایي سره شریکیږي.
د اغیزمن شوی سکولونو د اتحادیې مشر ظفر اقبال وایي د زرونه زیات سکولونه په دې وخت کې د دې ستونزې له وجې د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي.
زموږ جی ټوټل 1030 سکولز دي پوره کې پی کې تقریبا 25-26 زلا کې دي. 2018 نه دی چې کرپشن شوی 2018 نه لا تر اوسه دی پیمنٹ نه دی کړي نو موږ دا حیران یو چې کرپشن کم دی کې شو دی اگر د 2014 نه کړو او تر 2017 سپتمبر 2017 پورې دا ټیک ټاک روانو سپتمبر هزار ستنه دی نوی دغه شروع کو چې بیس ادلاته چور رسیدو اغه نه پس بیا چې کم دی دا مسئله شروع شي دا مشمل مونږ نه دیږي دا مونږ دی را کړی دی سروه کړی دی دی ارت کړی دی
په پیښور کې د یو شخصي سکول مشر وای دا وی مالی ستونزې یو اړخت دی خو د دې لانجې لوجی په ټوله صوبې کې د سلور او یازرو غریب ماشومان مستقبل د خطر سره مخ دی
تقریبا یو سال نه زیات شو چې موږ دی پیمنت نه ملو شوی ډوز شارټ شوی دی یونیفارم دی موږ ورکړی هغه پیسې په موږ شارټ شوی دی بل چې رینټ په موږ باندې پاتې دی مکروس شوی او نور مکروس کې ځکه چې موږ زیات دغه ډیپند چې په دې الیمنت ماشومان باندې دا ماشومان هغه ماشومان دي چې کوم په ګلو کې به ګرځېدو چا به کباړ لا غونډولو چا میسیخانه کې به سوکو چا به سوال کولو نو الیمنت ولا رالو د دې سروې وکړه دا ماشومان چې کوم ماشومان سکولونه نه تلل دا غینې لیوو چې روکو دا غینې نوم د پلان نوم ولیکل شو او وچه جوړ شو دا ماشومان زموږ سکول ته رالل که دا ماشومان زموږ د سکول نه وته دا به اومکه خپل سوک به کباړ غونډی سوک چې کوم دی سوال به کوي سوک به میسیخانو کې او سوک په همدلارو کوڅو کې ګرځي را ګرځي
حکومتي چارواکو د غیر سرکاري سکولونو د دې نوې احتجاجي دړکې په اړه سره ردعمل نه دی څرګند کړی خو تر دې وړاندې د تعلیم د محکمې چارواکو ویلي وو چې د حکومت په دغه پروګرام کې د مالی بېقاعدګیو له وجې د ستونزه رامخته شوې ده او حکومت د دې مالی بېقاعدګیو د پلټنو او د دې ستونزې د حل کولو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده غلام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس یو بل ریپورت ورزو د خبر پښتونخوا چارواکو ویلي وو چې د پاکستان وزیر اعظم باید د تورخم تجارتي لارې پرانیست وکړي خو دا کار په دریم ځل ځنډیدل دی د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې د افغانستان سره د تجارت لویه لاره تورخم به نوره نه بندوي او څلور ساعته به خلاصوي افغان چارواکو د دې ګام هرکلی کړی دی ویلي دي چې دا کار به د دواړو غړو پښتنو اقتصاد ښه کولو لپاره ګټور ثابت شي نجیب امیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی
که څه هم د تورخم دروازه د تجارتي اموالو او مسافرو سلیری ساته تګ را تګ لپاره په ازمیختي ډول د سپتمبر له دوهمې نیټې څخه پرانستل شوی خو دا دریم ځل دی چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا رسمي پرانسته ځنډول کیږي ټاکل شوی وه چې پرون عمران خان تورخم ته تللی وای او د یوې لویې غونډې په ترڅ کې د یادې پروژې پرانسته کړې وای خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وای د ځینو اړینو مصروفیتونو له وجې داسې ونه شول هغه وای اوس با عمران خان د راتلونکي چهار شنبې په ورځ چې د سپتمبر 18 نیټه به وي تورخم ته لاړ شي
ورځ هغه خو د پرایم منستر چې تاسو پته چې په وشتم تاریخ باندې په امریکا کې جنرال اسمبلی ته هغه خطاب دی بیا تقریبا په 19 تاریخ به هغه سعودي عرب ته او دا نه سره چې کوم دغه دی هغه پروګرامونه چې دي دا دی د وژنه لګ لیټ شو چې هغه چې تیاری وخته نه تیاری نو دی وجنا د خپل د مصروفیات د وجنا ډیلی شوی دی یو فیصله دا مو شو چې وزیر اعلی به لاړ شي او ګورنر صاحب به لاړ شي د دې تقابل چې خو هغه وینه از خپله کوم نو ان شاء الله تعالی راتلونکي چهارشنبه په ورځ به ان شاء الله پرایم منسټر خپل ځي او پرانستل
هلته افغانستان هم پرون د تورخم د دروازې د سلیری ساته رسمي پرانستې لپاره چمتووالی نیولی و د تورخم خروال راحت ګل زیارمل مشال رډیو ته وویل د دوی له غاړې تیاریانې شوې وې ټاکل شوی وه د افغانستان د ترانسپورټ وزیر د ننګرهار والی او په کابل کې د پاکستان سفیر هم دې غونډې ته ورغلی وای خو بیا پاکستاني چارواکو دا غونډه وځنډوله زیارمل وایي دوی هم خپلې غاړې ته د شپې د شفټ لپاره مامورین پر کار ګمارلی دي او کار بې له ځنډه پر مخ روان دی
دی غاړی ته د کسٹم یا د ګمرک مامورین د شپې هم کار کوي هیڅ قسم تجارتي لارې مونږ کوښښ کوو چې په تورخم کې لا غل نه راوړي چې دلته پاتې نشي د لارې امنیت هم الحمدلله ښه دی نو لارې مونږ تورخم کې نه ایسارو نه بالکل دلته په تورخم کې ورته د دخلي خروجي مامورین دوه شفټه شوي دي هغه هم خپل کار کوي د پخوا پرتلاس اوس دوه شفټه کار کوي پلي خلک چې راځي ولو که د شپې 12 بجې هم راوړي نو دوی ته ویزه لګیږي او په اړه کې موټر مرته پیدا کیږي جلال آباد ته تلی شي ستونزه نشته
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو کلونو کې اړیکې ښې نه دي پاتې او په تورخم او چمن کې سوداګر او مسافر له ستونزو شکایتونه کوي. خو اوس چې د پاکستان له لوري دا ګام پورته کیږي، دا به په تجارت او راشه درشه څومره مثبت اغیز پرې باسي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ګډې ټولنې یو غړي زاهد شینواری مشال لډیو ته ویل،
دا یو ښه قدم دی او کورونا زیاته خوشاله خبره ده چې حکومت کم از کم د افغانستان تجارت ته نظر شو او دې طرف ته فکر شو او د دې پرمختګ لپاره یو سوچ لري او ضروری نه ده چې د دې سره په تجارت یو دم ډیر زیات شي، خو په لوګد وخت کې به خامخا د دې فائدې وي او دې سره سره نور سیزونه ډیر ضروری دي چې په هغه باندې هم کار کول غواړي.
زاهد شینواری وایي د تورخم دروازې د سلیری ساته پرانستې پر مهال به د افغانستان او پاکستان د تجارانو پلاوی هم تورخم ته ځي او په غونډه کې به برخه اخلي. د تجارتي امورو پوهان وایي کېدای شي د پاکستان وروستي اقدامات د دواړو خواو ترمنځ مخ په زوړې سوداګرۍ ته خاتمه ورکړي او د دواړو خواو ترمنځ تجارتي اړیکې بیا ښه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د نجیب امیر رپورټ مو واورید. همدې سره تړلې او بل رپورټ هم درته دروو. د شمالي وزیرستان سوداګر غوښتنه کوي لکه څنګه چې د تورخم دروازه سلیری ساته خلاص ساتلو پریکړه شوې ده او د دوړو خو د تجارت لپاره چارواکي وایي چې دا ګټوره ده. دوی هم دغه رقم ته د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې د غلام خان لاره هم همدغه رقم ته ګټوره ثابتېدلی شي، خو په کار ده چې سلیری ساته د تجارت او د خلکو لپاره خلاص شي. په اړه به عمر وزیر ته تفصیل وایي.
شمالی وزیرستان سوداګر دولت نه غوښتنه کړې چې څنګه د تورخم تجارتي لارې سلور وشتو ساتونه پرانستل شو، د غشان د غلام خان بندر هم سلور وشت ساتونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ لپاره پرانستل شي. دوی وایي دولت ورسره په بیا بیا ژمنه کړې چې غلام خان بندر باندې سلور وشت ساتونه تجارت زر پیلاوي، خو لا هم په دغه لاره محدود تجارت کیږي او د ماښام پس بند کړل شي. د شمالی وزیرستان افغانستان سره د سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان وای دولت د خپل ژمنو سره سم زر غلام خان بندر هم د تورخم په شان سلور ویش ساته کولا وساتي.
دوی سره ملکه ما شاد ډیر ور سره اضافه کیږي چې د غلام خان بندر په ټوله نه نشته ده او په ټوله نه په دابن نه مولینا زر راستېږي چې غلام خان بندر یې سګایس په وته باندې بند کولاویږي مزدیګر په شپش پش نیمه باندې بند بندېږي 24 غنټه چې کولاوی لکه څنګه چې تورخم کولاو ته میز مولینا لټکېږي مولینا مې مارکیټ ته نه راستېږي.
د شمالي وزیرستان ټولو سودا اگر و اتحادیه مشر راجی عبدالستار خان وای غلام خان بندر تر ټولو نږدې تجارتی لار ده او دغه تجارت نه یوازې د تاجرانو او ولس په ګټه ده، بلکې د هیواد په اقتصاد هم مثبت اغیز لري، خو په یاد لار لا هم محدود تجارت روان دي. کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه غلام خان تحصیلدار غنی خان وزیر نه وپوښتل، نو دوی وویل چې غلام خان باندې سولر لایټ لګول او عمل پوره کېدونکی دی او تر اوسه هم د تاجرانو مالونه د غلطۍ سر شوي نه دي. څنګه هم چې په دغه لاره تجارت پراخ شي نو د لپاره اقدامات روان دي.
ډېر وخت نه پس کولاو شوی دی، ډېر زیات مهنت خوري په کې پات پوج اف سي تو چې څو د ریزیدنت ځنې په کې شامل ادو ټیم د دې کاروباریونو وی دا خو ارګر به ازر کړنه کې تلي وی لار بار شوی انګور د تورخم خرلسې ته تلي وړېوره هغه تاجرونو وسرسي خپل دفتر اخودوي دغه د پراچې کې کې دیسی د لیار باندې رشر زیات شي د سہولت پر کول د پران می سولر سیستم ولا ګو چې د شپې می د ګاډي په کې دا تور باندې سرڅ کوي شي نه کوي شي خو نن ورځ د پران می ستا دومره ګاډي نه دی غوړي چې موږ نه پاتې ازي پتی بیا هم کچره دا سای ول چې تاجر پر زیات سو ان شاء الله موږ د سه پروګرام لري چې هغه او د شپې هم او ګوسي.
غلام خان بندر د ضرب اعظم عملیاتو پس تقریبا سلور کاله تړل شوی وو چې کال 2018 په اخیره کې په تجارت پیل شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
ټولو ته خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خبر پښتونخوا کې یو ځل بیا د ډینګي تبې د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. چارواکي وایي دا کال په سلګونو داسې ناروغان روغتونونو ته وړل شوي چې د ډینګي ناروغۍ نښې پکې لیدل شوي دي. ډاکټرانو ویلي د ماشي د چیچنې له وجې پیدا کېدونکې ډینګي وایرس مریضانو کې د هډوکو درد، تبه او الټۍ یا قی نښې ښکاري. په خیبر پښتونخوا کې پخوا هم د دې ناروغۍ د زیاتېدو رپورټونه راغلي وو چې وروسته حکومت د پاکوالي په اړه کمپاینونه وچلول او د ماشو ضد دوایي یې وپاشله. نجیب امیر په دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی دی.
چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا صوبه سخ کال بیا هم د ډینګي بیمارۍ سره لاس او ګریوان ده او تر ټولو زیات خلک یې په پیښور کې اغیزمن کړي چې شمیره یې د 200 نه پورته ده. د یادې صوبې د روغتیا د وزیر ویان سید بلال حسین پرون مشال لډیو ته وویل چې د سپتمبر تر 14 نیټې پورې په ټوله صوبه کې نږدې 1100 کسان پر ډینګي اخته شوي دي.
ټوټل 1091 هه کل شام تک.
پرون ماښام پورې ټوله شمیره 1001 نیوي وه. تر ټولو زیات کسان په پېښور کې متاثر شوي دي چې شمیره یې 1101 ده. د خدای شکر دی تر اوسه د ډینګي له وجې څوک مړ شوی نه دی.
بلال حسین وایي تر اوسه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ډینګي له وجې څوک مړ شوی نه دی، خو د پاکستان ټوډي ویب پاڼې په خپل یو راپور کې لیکلي چې سخت کال په ټول پاکستان کې تر دې دمه 3 کسان د ډینګي د بیمارۍ له وجې مړ شوی دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی پرون مشال لډیو ته وویل هغه واضح سمینه دي چې ګواکې ډینګي په خیبر پښتونخوا صوبه کې وبایي حالت غوره کړی دی او دغه په وینا د تیر کال پر تله سخت کال د یادې بیمارۍ کچه ټیټه ده. د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د صحت کمیټې یو غړي لیاقت علي خان پرون مشال لډیو ته وویل چې حکومت له دغه بیمارۍ د خلکو د ژغورلو لپاره لازم اقدامات کړي دي.
دا غیر پارا گورنمنٹ طرف نه مچردانی وی دا غیر پارا سپریگانو پټول ایریا کې سپری کې دو او دا خلکو د ایجوکیټډ کولو لپاره ټیمان ګرځي دل کلی په کلی باندې چې خلک پوه کی چې پرې ټینکو پغاړو کې به چرته ډینګي چې اگیا چولی نو دا بیا چې و چې می کالم دې تیر شي خو چې کلا غلم دې شي نو بیا غا ډینګي پیدا کیږي نو دا غا ټول د شتیمان ګرځیدل چې هغه ته خلک په کول پغې باندې او د زو چونکې د صبح په ساته تاسو خبره وکړه نو پغې کې چې کم کې سونه دي نو دا غیره پاره د حکومت ډېر سنجیده دی پی او دا غیره پاره د سي د غره وان کړی دي د شتیمان دي چېرې کم از کم کم مریضان چینو چې دا غونه نورو مریضانو ته مریضي خوره نشي او هغه د غیر علاقې خوښه لپاره ډېر کوټلي غونه اوچت کړی دي سپری روان دي پرځي.
د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزارت ویان سید بلال حسین وای د روغتیا وزیر هشام نام الله ټول هسپتالونو ته امر کړی چې د ډینګي د ناروغانو ځانګړي پاملرنه وکړي.
وزیر صحت خیبر پختونخوا نے ہدایات جاری کی کہ صوبے کے تمام جو ہسپتال ہیں اس میں ڈینگی کے جو مریض ہیں ان کے لیے اسپیشل بیڈ مخصوص.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر امر کړی چې د صوبے په ټولو ہسپتالونو کې دی ڈینگی ناروغانو ته ځانګړي چپرکټونه ورکړل شي، هغوی ته دی وړیا درمل ورکړل شي او همدارنګه ورته ویل شوی چې د ډینگی د ټیسټونو پیسې دی ل چاوانه خستل شي.
جو ڈینگی کا جو ٹیسٹ ہے اس کی بھی بالکل کوئی فیس نہ چارج کرنے کی.
لپی خور وروسته سواد کې د ډینګي زیات تی پیخې مخې ته راغلې دي چې شمیره 113 لسته. همدارنګه په بټ آباد کې 13، پټګرام کې 26، کوهاټ کې 23، باجوړ کې 21، سوابق کې 14، په کوز او بردر کې 15، هریپور کې 12، په خیبر کې 10، بونیر کې 6، مانسیری کې 15 او بنو کې 3 کسان ډینګي ځپلې دي. ډینګي د ولاړو اوبو د ماشونه خوريږي خو کارپوهان وایي که پر وخت د واپاشي پریوشي نو مخې نیول کېدای شي.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفي را سره اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگوا لجی
گرگنیا
Ulika.
Ji.
M A S H A A L R A D I O. Mashal Radio. Download it.
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدن کو پا پیخور که دا سهار نه او پا کابل که تیم
اوریدن کو تاسی مشال ریڈیو اوری او پا دغا ایب بانده هم زمونگ تول خبرونه اوریده شوی هیلی دا چی داونلوڈی که دولسنیم بجی شوی لگولای سخت خبرون لندی دارو
دا شمالی بلوچستان په تحصیل سپین وام کې د مشرانو او چارواکو ترمنځ تر جرګې وروسته د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي ناسته ځنډول شوې ده. د سیمې یو مشر او پخواني سمبلی غړي محمد نذیر نن مشر اړتیا ویل چې د خبرو اترو د لارې به دا مسله حل کړي او احتجاجي ناسته د ستمبر تر 15 پورې ځنډول شوې ده. د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو اتحادیې د حکومت لخوا د هغو زده کوونکو فیسونو ورکولو پر ضد د 3 ورځو د احتجاج اعلان کړی چې په شخصي سکولونو کې داخل کړل شوي وو. د اتحادیې غړو پرون په پېښور تسلق کې خبرې غونډې کړې ویل حکومت دې زر ته زر دا فیسونه ورک کړي ځکه چې دوی مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي وزیر اعظم عمران خان به د تورخم دروازې 4 ساعته په رسمي پرانستل د سپتمبر په 14 کوي. ټاکل شوی وه چې د سپتمبر په 14 وزیر اعظم عمران خان دا پرانسته کړې وي. د خیبر پښتونخوا د صحت بیا وزارت وایي د په صوبې کې د ډینګي ناروغانو شمېر تر زرو زیات شوی دی. د صحت صوبایي وزارت وایي سید بلال حسین پور مشار لوتوي چې د ډینګي ماشو د ختمولو لپاره دوا پاشي روانه ده. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ناظم الامور برغوښتې او په بربید کې پولیس تصیر په پیښه کې د 3 پاکستاني فوجیانو په وژنې ورته خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. افغان حکومت وایي د سولې په اړه ټولې خبرې درولي او د طالبانو سفرونه به هیڅ بدل نه کړي. دا خبره د ولسمشر ماڼۍ ویان صدیق صدیقي پر مشال ورته کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دوی اوس تاییدولی شي چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله په فوجي عملیاتو کې ووژل شوی دی. دا خبره سپین ماڼۍ پرون په بیان کې کړې. او د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو په ایران تور لګولی چې په سعودي عرب کې د تیرو پر کارخانو کې د 10 بی پایلټ الوتکو بریدونه کړي دي. دا په خبره تهران د نړۍ د توانایي په تفصیل بې ساري برید کړی دی.
ګلایاس تاسو د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو اوس هم زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې وایي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریې کې وایي د هریپور د تعلیم دفتر په اسکولونو کې د جنکو زده کوونکو لپاره د جامو کوډ معرفي کړي چې تر مخې یې ابایا گاون یا صادر په سرول لازمی ګرځول شوی. اداریې وایي په خپل خوښه پرده کول یو جدا خبره ده او که څوک په چا په زور پرده کوي نو دا بل معامله ده. او دا خبره چې ګنی آیا یوې جنې له خپل ځان سنبالول د نارینو بالا دستی ته لا نور قوت ورکول دي دا سمه خبره نه ده. اداریې وایي په هریپور کې دا قسمه سوچ ته مرسته ورکولو لپاره د ګام پورته کړی شوی او د بد مرغه دې سوچ مخ په وړاندې بوتلو لپاره ځینې مور او پلار هم د دې اقدام مرسته کوي او راوتي دي. ادارې وړاندې وایي مور او پلار ته پکار دي چې د دې په ځای خپل زامنو ته دا تعلیم ورکړي چې په ټولنه کې د زنانو عزت کول پکار دي او د دې سره سره ریاست له هم پکار دي چې زنانه د زورنو یا هراسمنت نه بچ کولو لپاره په سړیو کې آگاهي خوره کړي او اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼه نوی وخت خپل ادارې کې لیکي د پاکستان اقتصاد تر دې را رسولو کې چرته چې د ناخله حکومت لاس ته هلته پکې د نړیوالو مالیاتي ادارو مشورو هم لوی کردار لوبولې او د دې ادارو د مشورو په وجه د ناروا قرضو له وجې نن پاکستان د مالی خساري سره مخ دی. ادارې وایي بل پلو د حکومت د ناسم چلند په وجه ځینې سرمایه کارانو خپل سرمایه او صنعتونه له ملک بهر منتقل کړي او که وکتل شي نو د یو ملک اقتصاد په صنعتونو او زرعي برامداتو ولاړ وي. نو که حکومت د صنعتکارانو لړکې په خپلو رویو کې بدلون راولي او د مرستې باور ورته وکړي نو دا خلک به په خپل وطن کې پاتې شي او د نړیوالو ادارو فشار به هم کم شي. ادارې وایي په دې خراب صورت حال کې به حکومت له د ټیکسونو نظام د یو قانون او قاعدې تر لاندې راوستل وي او چې ولس په دې باوري شي چې دوی ته په ټیکس ورکولو کې عزت ورکول کیږي او هغوی بې ځایه نه تنګول کیږي او پیسې یې په ځای لګي نو دا خلک به بیا په خپل ټیکس ورکولو ته اماده شي او چې یو وار دا نیټورک جوړ شو نو د پاکستان تقدیر به بدل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. فوربز مجلې په یو مقاله کې د افغانستان په جګړه کې د امریکا لګښتونو ته کتنه کړې ده. بلخوا اکانومست مجلې د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وسلوالو طالبان سره د سولې خبرو اترو ختمولو پریکړې ته زغلنده نظر کړی دی او لیکي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو سمدستي وتلو مهده شوې نو هلته به حالات نور پسې خراب کړي وو. ملیحه میرزاده د دواړو مقالو غټ کې درته وایي.
فوربس مجله د بیلنس په نوم د یوې ویبپاڼې په حواله لیکي امریکا د افغانستان په اوږده جګړه 975 اربه ډالر لګولي دي. دغه ویبپاڼې د امریکا د لګښتونو دغه شمیرې روان کال خبرې کړي چې د براون یونیورسټي د څېړنې په بنیاد یې اخیستې دي. مجله لیکي د کال 2001 او 2002 ترمنځ د افغانستان په جګړه د امریکا خرچه پر ورو زیاته شوه. په 13 د هغې وروسته چې کله پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما د واک سنبالولو وروسته په دغه هیواد کې د خپلو سرتېرو شمیر د زیاتولو اعلان وکړ. مجله لیکي تر ټولو زیات لګښتونه په 2001 کال کې وو چې 1.5 اربه ډالر یوازې په دغه کال کې خرچ شوې. همدغه کال د امریکا ځانګړي ځواکونو یوې ډلې په اپټاباد کې په یوه کاروایي کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژلی و. مجله لیکي د هغې وروسته په نورو کلونو کې د امریکایي سرتېرو شمیر او د هیواد لګښتونه کافي حد پورې راکم کړل شو او د امریکا رول د افغان پوځ سلا او تربیت ته واوړېدلو. مجله لیکي په عین حال کې امریکا په افغانستان په زیات شمیر کې بمونه غورځولي دي. په 2013 کې د امریکا لخوا په افغانستان کې د غورځول شوو بمونو شمیر تر ټولو زیات وو. بلخوا اکانومست مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ختمولو پریکړه د ډیرو لپاره د اطمینان خبره وه. دوی اندېښمن وو چې ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره داسې یوې موافقې باندې دستخط کولو ته تیار وو چې د افغانستان او امریکا ګټو ته په پام نه کولو سره یوازې د خپل کمپین هغه ژمنه پوره کول یې غوښتل چې د هیواد نه ختمېدونکې جګړې به ختموي او خپل سرتېري به واپس راغواړي. مجله لیکي دغه موافقه د ولسمشر ټرمپ او د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ترمنځ د اختلاف مهم ټکی و. جان بولټن روانونه خپل دنده پریښوده. د موافقې له مخې 15,000 امریکایي سرتېري راوستل ټاکل شوي وو، که څه هم په ډز باندې د طالبانو رضا پکې نه وه شامله. طالبانو البته له افغان حکومت سره په مستقیمو خبرو رضا ښودلې وه چې مخکې یې ترې انکار کولو. د ځینو په فکر ولسمشر ټرمپ تر راتلونکو امریکایي صدارتي انتخاباتو مخکې د بریا اعلان او افغانستان همدغه شان په ځای پریښودل غوښتل. خو مجله لیکي له افغانستان نه د امریکا سمدستي وتلو نتیجې بخې نه وې او حالات به نور هم خراب کړي وو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. اوریدونکو د ننګرهار په جلالآباد ښار کې ډاکټرانو د وښانو هغه احتجاج ختم کړی چې له وجې ټول هسپتالونه او درملتونونه تړلي وو. دوی دا کار له دې کبله وکړ چې تېر هفته وسلوالو یو ډاکټر په نښه او وژلی وو. حکومت ډاکټرانو سره ژمنه کړې وه چې د ډاکټر نوروز شینواري قاتلین به نیسي او د دوی امنیت به خوندي کړي. د ډاکټر شینواري د وژنې ذمواري چا نه ده اخیستې، خو د ډاکټرانو په وینا داسې وژنې هغه وخت کېږي چې دوی وسلوالو ته د قلنګ په توګه پیسې ورنکړي. اوس ډاکټران وایي چې دوی احتجاج ځکه ختم کړی دی چې حکومت ورسره وعده کړې ده چې دغه قاتلین به نیسي او په راتلونکي کې به د ټولو امنیت ساتي. باز محمد عابد یې په اړه درته نور تفصیل وایي.
د تیری سیشن به پورز د ننګرهار د خصوصي روغتونونو روغتیافالو او درمل پلورنځي ورسته له هغې کاربندي اعلان کړ چې د جلال آباد ښار سلوره میناهي اړوند د هډوکو د متخصص ډاکټر نوروز شینواري په موټر چاودنه وشوه او هغه پکې ووژل شو. د ننګرهار روغتیافالو د ولسی جرګې د استازي عبدالرؤوف شپون په منځګړتوب دا کاربندیز د شنبې په ورځ په مشروط ډول پای ته ورساوه. د درمل پلورنځیو د اتحادیې مشر ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وایي که شرطونه یې ونه منل شي دوی به د بیا ځلي کاربندیز لپاره تصمیم نیسي او په ولسمشریزو ټاکنو کې به برخه نه اخلي.
ژمنه دا وشوه که دا ځلې غوښتنې عمل نه شي او تصمیم منځته نه شي نو د وکیلانو د ټولو اقشارو په ګډون به بیا به واحد دریځ خپل کېږي او کېدای شي د نظام په وړاندې کم از کم دا کولی شو چې موږ د خپلو رایو د نه ورکولو پرېکړه.
د شنبې په ورځ د نیمې ورځې لپاره په ننګرهار کې دولتي روغتونونو هم کاربندیز اعلان کړی و او یوازې بیړني ناروغان یې تر درملنې لاندې نیول. د ننګرهار د سیمه ییز روغتون سرطبیب ډاکټر ضیاءالحق اکمل وایي که د روغتیافالو ستونزې حل نشي امکان دی ولري چې بیا ځلې کاربندیز به د اوږدې مودې لپاره وغځول شي.
کار بندیز په دولتي شفخانو کې او په خصوصي سکتور ټول شفخانو او مینخانو کې دا پای ته ورسېد په مشهور ډول باندې. همکوم چې دا ولې وکړله کچې راکوم هاته د مرکز څخه راځي او د غوسر کوم موقع ته ونه رسي او یا رئیس جمهور سره په دناسي زمينه سازيونه تر څو دا کوم ستونزې چې په ننګرهار کې موجود دي ته د حل لاره پیدا نشي کېدای دا کار بندیز په آینده کې دایمي پړاو راکړي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون وایي که حکومت بیا ځلې په خپلو ژمنو وفا ونه کړي نو په ولسی جرګه کې د ننګرهار ټول استازي به د ډاکترانو ننګه کوي.
دوی سره مشخصه ژمنه دا ده چې د دوی تر څنګ ودرېږو. که چېرته د دوی هغه غوښتنې رئیس جمهور وانه وري او هغه ته منطقي لارې پیدا نه کړي، دوی سره په ګډ د ولسی جرګې او د ولایتي شورا وکیلان چې څومره زموږ ملګري دي، دوستان دي، د ننګرهار ټول خلک به دوی سره څنګ په څنګ ودرېږي.
د ننګرهار د والي بیان عطاولله خوګیاڼی وایي د ولایتي ادارې په غوښتنه د روغتیا پالو د ستونزو د حل په موخه له مرکزه یو پلاوی ننګرهار ته راځي.
نن هم له سهاره موږ د ځینو مشرانو سره د روغتیا پالو خبرې اترې درلودې. له مرکزه به د امنیت شورا څخه به یو لوړ پلاوی ننګرهار ته راورسېږي او دا پلاوی به د دوی غوښتنې واوري. موږ تمه لرو چې د خبرو اترو له لارې به موږ یوې ښې نتیجې ته ورسېږو او روغتیا پال به کوم اعتصاب چې اوس دوی کړی دا پای ته ورسېږي.
روغتیا پال او درمل پلورون کی وای لوګ دی مودی رئیس ورته لنامعلوم ادرس د پیسو غوښتنه کیږي او کور نکړل شي د مرګ لګواخ سره مخ کیږي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د فیسبوک او ټوئیټر د لارې هم موږ تعقیبولی شئ، زموږ رپورټونو ته لاسرسی پیدا کولی شئ. فرایډی ټایمز مجلې لیکلي چې په پاکستان کې د پولیسو په حراست کې د کسانو مړه کېدو پیښې زیاتې شوې دي. په دې لړ کې وزیر اعظم، وزیر اعلی او نور چارواکو د پلټنو خبرې کړې دي، خو که چېرته په دې کې ککړو کسانو ته سزا ورنه کړل شي دا پیښې به همداسې روانې پاتې اوسي. د مقالې نورې برخې درته ګلایاز وایي.
فرایډی ټایمز کې لیکوال او پښتون سیاستوال فرت الله بابر د پنجاب صوبې پولیسو په حراست کې د مړ شوي ځوان صلاح الدین ایوبي په اړه لیکنه کې وایي په تیرو لږو ورځو کې درې کسان د پولیسو په حراست کې مړه شوي، په دې کې یو ذهني ناروغه صلاح الدین هم شامل دی. صلاح الدین د پیسو راویستو مشین یا ای ټی ایم څخه غلا کولو پر مهال شکلونه جوړولو ویډیو ډېره زیاته خوره شوې وه، خو د حراست په دوو ورځو کې دننه صلاح الدین مړ شو او پولیسو دا دریځ درلودو چې په ناڅاپه توبه هغه ناروغه شو او بیا یې په هسپتال کې سا ورکړه. فرت الله بابر لیکي په لاهور او پینډې کې هم دوه کسان د پولیسو په حراست کې مړه شوي، او کله چې دا مسله د چارواکو پام کې راغلي چې ځینې افسران د واهلو ټاکولو شخصي مرکزونه لري هغه لري کړل شول، خو چا ترې پوښتنه ونه کړه. د لیکوال په خبره په هیواد کې د حراست پر مهال د واهلو ټاکولو او مړ کېدو خبره نوې نه ده، دا د قانون نافذ کوونکي ادارې د معمول کار دی. داسې پیښو وروسته وزیر اعظم، وزیر اعلی او د پولیسو مشر د بیان تر حده پورې نوټس واخلي خو بیا یې تپوس نه کوي. فرت الله بابر لیکي د پولیسو پخوانی مشر دا خبره منلې چې په لاهور کې پولیس په شخصي ځایونو کې پلټونکو ته ترجیح ورکوي. په شخصي توګه هم پولیس افسران دا خبره منی چې دا تاڼونه علاوه نور ځایونه لري چېرته چې نیول شوو کسانو څخه پلټنې کوي. د فرایډی ټایمز لیکنه کې راغلي چې په پخوانی فاټا کې په 2011 کال کې حراستي مرکزونه جوړ شوي ول او بغیر له عدالتي کاروایي به کسان ساتل کېدل او د تشدد راپورونه هم وو. په هغه وخت کې د پارلمان غړي هم دغه کسانو سره نشو لیدلې. په دې وروستو کې د پېښور هایکورټ د فوزي عدالتونو فیصلې معطلې کړي چې په دغو حراستي مرکزونو کې ساتل شوي ول او په زور یې جرمونه پرې منلي وو. لیکوال وایي چې د فوج تر کنټرول لاندې د مخدره موادو ضد ځواک چرې هم په حراست کې د نیول شوو کسانو په اړه معلومات له بشري حقوقو کمیشن سره نه دي شریک کړي. د دې په خبره پاکستان د حراست پر مهال د تشدد ضد نړیوال قانون هم لاسلیک کړي، خو د دې باوجود په نړیوالو اصولو عمل نه کوي. فرت الله باور وایي د پاکستان واکمن تحریک انصاف حکومت ژمنه کړې وه چې د ترې تم کړل شوو کسانو په اړه به قانون سازي کوي، خو تر اوسه پورې دا ژمنه سرته نه ده رسولې.
ګلایاز وو چې تاسو د فرایډی ټایمز مجلې د مقالې غټی کې اورول. اوس هم جمهوری غږونه اونیز خبرونه د صدر ورو د خبرونه تاسو عبدالحی کاکړ جوړی.
جمهوری غونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شراغلاست وایم. پاکستان په 1948 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راځي د پوځي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندۍ دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشل آرټ لیدلی چې په کې د پوځي واک مجموعي دوره تر دیرشو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ شوی دی. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابري، بنیادی بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي، شکنجه شوي، وهل شوي، ټکول شوي او نور کړاوونه یې لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوري ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نن د پښتو د وتلي محقق، شاعر او افسانه لیکونکي همیش خلیل پاړه دی.
زندان دا ازغوش پول کې لوی خدایا لکه ګل می ډکه خلوص و خندا کړی.
له دې شرشکاری چې د دې خالق خپل احساسات په آزاد فضا کې نه بلکې د زندان تر سلاخونو شاته د شیر په ژبه بیان کړی دی. شاعر د پښتو وتلی لیکوال، افسانه لیکونکی، محقق همیش خلیل دی. هغه د خپل تخلیق او تحقیق په ډګر کې په پښتو ادب کې ځانته یو مقام ګټلی دی. نوبل خوا د پښتو په سیاسي تاریخ کې ورته هم په درنه سترګه کتل کیږي. همیش خلیل په 1913 کال کې د پېښور په برتا کال کې زیږیدلی او نن په 2019 کال کې هم د 90 کلونو په عمر کې په برتا کال کې اوسی. اوږد عمر د هغه په ګرځېدو را ګرځېدو او دارنګ د هغه پر حافظه اغیز کړي، خو بیا هم ورته د خپل ادبي او سیاسي ژوند بلا کسی ور یادې دي. نن په 90 کلنۍ کې هم همیش خلیل ته خپل ټوله تعلیمی سلسله ټکی په ټکی یاد ده.
زمو په کلی کې هغه وخت شپږم جمعه پورې تعلیم وکړه. دا هغه شپږم جمعه چې ما پاس کړو نو بیا راغلم اسلامي کالج هاي سکول ته.
همیش خلیل په یو داسي دور کې پیدا شوی او ځوان شوی وو چې پاکستان او هند لا سره بیل نه وو او پر ټول هندستان د انګریزانو قبضه وه. په هندستان کې د برتانیې د قبضې پر ضد مبارزه روانه وه. په دغو تاریکونو کې د باچا خان خدای خدمتګار تحریک هم وو. هغه وخت په ولس کې له انګریزه د ازادۍ اخیستو یو څپه راپورته سوی وه چې د همیش خلیل پر ذهن او فکر هم اثر کړی وو او د باچا خان د تحریک ملګری سو. په 1948 کال کې انګریز هندستان پرېښود او هندستان تقسیم سو. کله چې پاکستان جوړ سو نو هغه وخت همیش خلیل 19 کلن وو. د پاکستان د جوړېدو سره سم د هغه وخت واکمنو او باچا خان ترمنځ اختلافات مخ په زیاتېدو سو. د باچا خان په ګډون د خدای خدمتګار تحریک ګڼ شمېر غړي ونیول سو. همیش خلیل د پاکستان هوایي ځواک په تعلیم څانګه کې وو چې د ده په وینا په 1952 کال کې په لومړي ځل گرفتار سو.
زه په دې ایر فورس کې نو کارم کنه. د باچا خان په تحریک کې منو ما به دا شعرونه ویل نو هغه بیا هغه شعر دی هغه ته ولیکل چې په دې سړي بار مه کوئ. دا شعر یو ما په شعر راغلی وي. نو زه هغه وخت ایجوکیشن ډپارټمنټ کې وم نو سړی ما په شعر ولیږلو. زه ورغم چې ورغم بس بیا دا هغه ځینه کینولم کور ته راوستم. تلاشي ما لاشي واخیسته او تلاشي نه پاتې بیا ده بوتلم شپه مې پانا کې وکړه. سهار بوتلم د وضو پاڼه لا د وضو تاړي کې هلته کې ده تار چرکولم به چې څه څه کوي سم خیال لري څه دا بیا غږی کنه پس دا باندې مانی به کول وهلم به راوهلم به بیا هغه کې ما یو میاشت تقریبا 13 کپا حوالات کی بیا غزما تفتیش شروع شو بیا جیلتا جیلتا ولی گلم.
لا دې سره د همیش خلیل د قائد وبند سلسله روانه سو. هغه شاوخوا اووه ځله زندان ته اچول سوی او په مجموعي توګه شپږ یا اووه کاله بند تیر کړی دی. هغه به یوازې په زندان کې نه ساتل کېدلی، بلکې په حراست خانو کې به د ده په وینا ورباندې تشدد هم کېدلی.
تشدد به داسې کولو کنه هلته هغې یو سړی ساتلی همدې دپاره، تشدد به دا و چې ژېر دوی به راته کړی چولې وي نیولی به یم او هغه سره به چوکه وه او په دغه خپو خپو په دغه ملا ملا به یې وهلم.
همیش خلیل به په زندان کې وو او بهر به یې ورور او سیاسي ملګرو د راخلاصولو لپاره هلې ځلې کولې. د هغه د خوشي کېدو لپاره به په عدالتونو کې ریټونه داخلېدل راداخلېدل. عدالت به هغه خوشي کړي خو پولیسو به بیا ونیولې، چې آخر د هایکورټ یو جج هغه حکومتي چارواکی لا جواب کړ چې همیش خلیل یې له خوشي کېدو سره سم له عدالته د باندې نیولی وو.
هغه به پریښم دی به بیا ونیو اخیر هایکورټ هغې پریښوم، نو دونه را سره په زړه چې وو نو چې زه د عدالت نه راووتم بیا یې وارنټ راکړی وویل دا راځه چې ته ګرفتار. په هغې کې بیا په دویمه پیسه کې زما رول چې ریټ وکړو هغه بیا د هغه نه تپوس وکړو چې سیکرټري وو که نه ګوره وایي دا دوباره چې تاسو ګرفتار کړی دی نو دی چې مونږ خوشی کړو نو خوشی کېدو نه پس تاسو سړی چې ډیواله راغلی ویل چې تا راځه ستا ګرفتاري ده نو ویلې دا تا د مخکې نه شروع کړی وو هغه بل ورته ویلې ویل کوک منی که نه منی او زه بیا عدالت ته ویل عدالت څومره وخت اخلي وایي زه دفتر ته لاړم او بیا مې د دوباره ګرفتاری آرډر وکړو بیا هغه راغو وایي دا څومره وخت لي نیمه ګنټه وخت اخلي نو ویل دی خو چې ما پرېښو مخې سره راغو ویل جی راغلی بیا نو مطلب داسې تاسو ایمانداري تاسو کې نشته تاسو نه مخکې نه دا ویل چې دا هایکورټ به دی خوشی کوي او مونږ به بیا نیسو.
حکومتي چارواکو به په زندان کې او له زندانه د باندې پر همیش خلیل دبا واچولی چې سیاست پریږدي. دغه سی یو وړاندیز دته په 1950 کال کې وسو چې که سیاست د همیش لپاره پریږدي نو جیل ته به نه لیږي، خو هغه انکار وکړ او وی وویل چې د سیاست مقصد یې د پښتنو حقونه غوښتل دي.
د باچا خان تحریک او په هغې کې نیولې وم که نه ما ته یې ویلي چې داسې چللې چې ګوره تا خو بیر د پښتو لپاره ډېر کتابونه کړي ګوره ستا دې وکړي چې ما ته ښه وي چې دی خو د پښتو لپاره کار کوي نو ته که ما ته دا ووایې چې زه به سیاسي کار نه کوم نو زه تا پرېږدم نو ما ویلې ما خبره دا ده چې ما په څه کې تاسو کېدوي ما ته ووایي نو بیا هغه ما ته دا وویلې چې یاره دا خبره ده چې بس ته مونږ ته دا ضمانت راکړه مونږ تا نه نیسو ته د کار سړی تا خپل کار کوي ما دې خبر دا ده چې جرم مې کړی نو راته ووایي که جرم مې نه وایي بس یا دا زمونږ خبرې ومنه تو بابا چې کار به داسې نور کار مې داسې به نه کوم او دا یا داسې چلو که درې کاله ته ځان تیار کړه نو ما خو د پښتو خبره وه نو ما خو انکار نه شو کولی ما ویلې خبره دا ده ته ما نه ضمانت غواړې ما جرم نه دی کړی چې ما جرم نه دی کړی زه ضمانت نه درکوم وی خاصه درې کاله کې مال خامه ټیک دی.
همیش خلیل په بنیادي توګه ادیب لیکوال شاعر محقق او افسانه لیکونکی وو. حکومت به هغه په بدني توګه زنداني کړ خو د هغه فکر او سوچ ته زولنې وانه چولای سوی. په جیل دننه به هغه شعر هم لیکلی او نثر هم. نور البصر امن د ملاکن یونیورسيټي پښتو څانګه کې اسیسټنټ پروفیسر دی او د پښتو پر زنداني ادب پی ایچ ډی کړی دا. نوموړی وایي چې په تحقیق کې د همیش خلیل د هغو شعرونو او لیکونو هم جاج اخیستی چې هغه په زندان کې تخلیق کړی وو.
د همیش چې په زنداني تخلیقات یا ادبي تخلیقات په هغه کې لومبه چې کوم د شعري مجموعه ده لومبه زما سندرې دغه سندرې چې دي دا په لومبي ځل باندې په 1903 کې چاپ شوي دي. په دغې باندې قلندر مومند صاحب مقدمه هم لیکلې ده، کامل صاحب پرې لیکل کړي دي. نو په هغې کې چې کوم د شروع کړی ده د یو دعا نه کړې ده هغه دعا داسې ده چې د زندان د ازغو شپو کې لویه خدایا لکه ګل مې ډکه خلوص په خندا کړې دغه تورو تورو شپو د دې خانو کې چلاتی سره ترغه محبوبا کړې خدایا ما د تورو ریزو د پردونه د انسان د امیدونو سین سبا کړي چې کشور د افغانانو معطر کړي لکه بوی د ګل لغید می حویدا کړي. همیشه سره سره د دې په کتاب باندې هم په مختلفو وختونو کې پابندۍ لګېدلې.
همیش خلیل نه یوازې شعرونه لیکل بلکې د زندان چاپیرچل، د خپل وطن غمیزه، د بندیوانۍ ورځې، د افسانو د کردارونو په ذریعه بیانول.
خو د شعر نه زیات همیشه چې کار کړی دی هغه یې په نثر کې کړی دی، په تحقیق کې کړی دی. کومو جیلونو کې چې دی پاتې شوی دی دغلته افسانې لیکلي دي. هغه افسانو مجموعه چې کومه ده هغه د چارګل په نوم باندې په 1903 کې چاپ شوې ده. دغه د زنداني ادب یو ډېره قیمتي افسانه ده په زندان او دا په مختلفو جیلونو کې، په ډېر اسمل خان کې او په هری پور په جیل کې او په مد جیل کې دغه افسانې لیکل شوې دي. د دینا د دې افسانو نه علاوه کاجی سنو درسین د ممن په نوم باندې دی او رپورتاج لیکلی دی او دغه رپورتاج چې دی هغه هم جیل کې دی. د کاکاجی چې کوم چې د دې دی او باغې کې وسره همیشه کم پاتې شوی دی نږدې او دې دواړو یو د جیلونو کې وخت تیر کړی دی. په دغه باندې په دغه تناظر کې هغه رپورتاج لیکل شوی دی.
درنو اوریدونکو، په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو د پښتو وتلي محقق، شاعر او لیکوال همیش خلیل د زندانونو کیسه واوریده. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زما د سپین چبین کله دل للی
سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ساد وج دور نا سب دشمن پورشا ساد وج دور نا سب دشمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن گلالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گٹے تن کی تن کی ماشوما بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطن گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطن ستا وج دور نا اب دشمن پورشا ستا وج دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سنا گلال نہ سنا لوئی پپار دو کشل ددر کا مینے دو وفا رنگ گناہ
په بارودو کې شل هر ذکر نوین ساسي د خفقان وطن هر ذکر نوین ساسي د خفقان وطن ستاد وجود ورنا اپ دښمن پورشا ستاد وجود ورنا اپ دښمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن